درنو دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هرکلی کو. په دې سات کې ورسته احمد شیبر راځي او د ازادي په چپو کې ونیز بحث وړاندې کوي چې پکې به میلمانه امي او ورسته به هغه در سره موضوع هم شریک کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر وایي په افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی دی. د په عراق کې بې امنیتي سرچینې د فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې په بغداد کې په زرغونه سیمه چې په کلکو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکټونه لګېدلې دي. د هغه ځای دی چېرته چې د امریکا سفارت دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار په یو ریپورت کې ویلي په ټول افغانستان کې د طالبانو پراخو بریدونو د افغانستان حکومت له یو حیاتي کړکېچ سره مخ کړی. دا ریپورت چې نن کانګرس ته وړاندې شو تیر کال فبروري کې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې ته پکې اشاره شوې او ویل شوي چې له دې هوکړې وروسته د سولې د سملاسي خبرو د پایل پر ځای افغانستان د وسلوالو د بریدونو په ډګر بدل شو او د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوه. دا دې ریپورت پر بنسټ د می او اپریل د وخت اطلاعات ښیي چې په دغه دوو میاشتو کې تر اووه سوه زیات ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او له یو زرو درې سوه زیات نور ټپیان شوي دي. وروسته له هغې چې د می په لومړۍ نیټه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شول، طالبانو د افغانستان ګڼې ولسوالۍ او یو شمیر بندري سیمې د حکومتي ځواکونو څخه نیولې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ د جولای په ویشتمه وویل چې له افغانستان څخه د سرتیرو پنځه نوي سلنه وتل بشپړ شوي دي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په لوګر ولایت کې د طالبانو د جلب و جذب یو مسول وژلی دی. د دې وزارت په وینا قدرت چې په حیدري مشهور و د محمد اغي په ولسوالۍ کې وژل شوی. د کورنیو چارو د وزارت د ویان رستیال زیا ازادۍ رادیو ته وویل چې دا کس په عملیاتو کې وژل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی دی چې د تیری کندو په سیمه کې چې په لوګر کې یوه سیمه ده د ادای کړې ده چې د امنیتي ځواکونو نه تنه یې په یو برید کې وشلی. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لورې د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد صبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او ارزونې سند د افغانستان، اذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او د یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. اوس هم له نړۍ او سیمې څخه خبرونه. په عراق کې د عراقي امنیتي چارواکو یوې سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې د بغداد په زرغونه سیمه کې چې په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي دوه راکټونه لګېدلې دي. دا هغه سیمه ده چېرې چې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت موقعیت لري. د دې سرچینې په وینا چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی، دغه راکټي بریدونه تلفات او زیان نه لري. دا راکټي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي په واشنگټن کې له لیدنو وروسته بیرته خپل هیواد ته روان شوی دی. هغه د دوشنبه په ورځ د امریکا د جمهور رئیس جو بایډن سره ولیدل او بایډن وویل چې د امریکایي ځواکونو جنگي ماموریت په عراق کې د روان میلادي کال تر پایه پورې پای ته رسیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کرونا واکسین په اړه نوې تګلارې اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا د به اعلان وکړي چې ټول فدرالي مامورین باید د کرونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپلې معاینې ترسره کړي. د اعلان داسې مهال کېږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کرونا د دلتا بڼې زیاتېدو اندېښنې ډېرې کړي. د بایدن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دې هېواد 4.2 میلیونه حکومتي مامورین متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایدن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغه کسانو مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقصېدو اندېښنه لري. او وروسته خبر دا چې د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. پولیسو ویلي چې دا الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرانکیوسک سیمه کې له یو کور سره ولګېده. وژل شوي امریکایي مسافر د امریکا د هستیک یهودان بل شوي. دا خبره د اوکراین د یهودانو اتحادیې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې دا الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو د افغان حکومت او نورې نړۍ پر اړیکو څه اغېز کړی دی؟ دا موضوع دلته په دې بحث کې څېړو. احمد شیبر یم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو ادعا کړې ده چې د افغانستان 109 ولسوالۍ یې نیولې دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت استازو نن پنجشنبه په کابل کې وویل چې په تېرو 4 میاشتو کې طالبانو له 22,000 ډېر بریدونه کړي دي او افغان ځواکونو تر 4,000 ډېرې حملې کړي دي. دغو جګړو د زرګونو ملکیانو ژوند اخیستی او په کور دننه یې په لسګونو زره کورنۍ بې ځایه کړي دي. له افغانستانه بهر دې جګړو د افغان حکومت او ځینو ګاونډیو اړیکې ګډوډې کړي دي. له پاکستان سره چې پخوا هم دا روابط ښه نه وو، خو ظاهراً دومره انتقادي نه وو لکه اوس چې دي. له تهران سره هم د کابل روابط د پخوا په څیر نه ښکاري، ځکه چې تهران د طالبانو پلاوي ته 13 میاشت رسمي بلنه ورکړه او د هغوی د پخوا په پرتله لږ ډېر هرکلی وکړ. بیا د طالبانو له لوري د اسلام کلا او شیخ ابو نصر فراهي د بندرونو له نیولو وروسته وویل چې ایران څه ستونزه نه لري. تاجکستان بیا د افغانستان هغه ګاونډی دی چې له خپل سرحد سره د طالبانو پرمختګونو ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده. ازبکستان څه نه دی ویلي. شایع علت هم دا وي چې د حیرتان بندر له افغان حکومت سره دی او د کلدار سرحدي ولسوالي چې د لنډې مودې په مخه طالبانو نیولې وه بیرته افغان ځواکونو تصرف کړه. ترکمنستان تل د افغانستان په چارو کې پټه خوله پاتې شوی دی او اوس چې د دغه هیواد سرحد ته نږدې سیمې طالبانو نیولې دي ښکاره یې څه نه دی ویلي. په سیمه کې د افغانستان یو مهم ګاونډی چین دی چې پرون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګي د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د حیات کوربه و. د دې غونډې په اړه طالبانو ویلي دي چې دوی پیکنګ ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد د امنیت پر خلاف نه استعمالی شي. چین د شرقي ترکستان اسلامي تحریک ته اندېښنه لري. د چینایي اویغور مسلمانانو دې وسلوالې ډلې د ملګرو ملتو د یوه راپور پر بنسټ په وروستیو کې په بدخشان کې په سلګونو وسلوال ځای پر ځای کړي دي. دا راپور وروسته تر دې خپور شو چې طالبانو د بدخشان پراخې سیمې لاندې کړې. په دې خبرونه کې د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت د اغېزو په رڼا کې د کابل او نورې نړۍ په روابطو هم شخې شو. میلمانه چې هر څوک راسره په خبرونه کې راسره ملګري شول یو یو به تاسو ته معرفي کړم. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد په خبرونه کې راسره دی. د دوی هرکلی کوم. هیواد صاحب ښه راغلی. رابشم لومړۍ پوښتنې ته. وروستیو جګړو د افغانستان او ګاونډیو پر اړیکو ستاسو په باور منفي اغېز کړی دی که مثبت؟
سلامونه جناب شبر صاحب تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. شبر صاحب د افغانستان دولت د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو له اوریدلو سره سم د تاوتریخوالي د کچې د لوړېدلو سطحه په اړه په کراتو او په تکرار سره خپل دلیل واضح څرګند کړی ده. موږ ګاونډي د نامه یو له کبله جدي اندېښنې لري، له جنوبه نیولې تر شمال او له شرقه نیولې تر غربه. ټول په دې اندېښنو دي چې د جګړو دغه څپه چې اوس پیل شوې ده دوی ته دا اندېښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې هڅه کې دي چې سوله ونه کوي او د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي. که چیرې دوی د جګړې لپاره قدرت ته ورسیږي دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو پر ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره په اړیکو باندې، د مهاجرت یو نوې صفحې باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به په دې بهیر کې له وطن نه ووځي. او د هغه څه چې اوس تاسو ته واضح معلومه ده، د طالبانو کنټرول لاندې سیمو کې ډېرې عمده لویې او پراخې قحطیایي پروژې په ټپه درېدلې دي. د جهان مرستې چې په دې پروژو کې مصرفېدلې، له هغه ځایه چې دلته مرسته دا نه تطبیقېږي. نړۍ او هیوادوال چې د دغو پروژو نه مستفیدېدل ټول متاثر شي.
بله، هیواد صاحب، تاسو دې ته اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندېښنه لري. البته ترکیه علنی دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د روسیې جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت تر څنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر پر د دې د تاګ او راتک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، موږ شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخصو اهدافو لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر ته چین ته وګورئ، چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د تروریستي ډلې د جهاد د جدید تروریستي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکو نه وباسئ. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې د دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو. د نړۍ مختلف هیوادونه په شمول د متحده ایالاتو جدي اندېښنه لري چې دوی به یاربیا د القاعده سره د نړۍ تر ټولو لویه تروریستي ډله ده بیا د تروریستي او ترهګریزو فعالیتونو لپاره زمینه برابروي.
هیواد صاحب، له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد ته کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغېشي؟
شیدر صاحب، موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی موږ سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا تمه درلودلې ده. په تاریخ کې چې تاسو وګورئ، تاجکستان جګړې په زمانه کې د افغانستان دولت د دوی سولې پراتګ کې جدي ونډه درلودله او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړی ده. دغسې موږ له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسېدلو په لار کې اغېزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه دې عملي کړي. دوی سره له دې څه دا نه کوي. موږ تاسې شاهدان یا سوړم ورځ ولسمشر دې ته اشاره وکوله چې په زرګونو جنګیالي له پاکستان نه افغانستان ته راغلي دي. د تیرو دوو درې میاشتو کې موږ او تاسې شاهدان وو چې ډېرې بدې او ډېرې خواشینونکې پېښې سره موږ تاسې سفیر کورنۍ مواجه شوه په اسلام آباد کې. هلته د سفیر لور اختطاف شوه. په حال کې چې دا د دې د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماتانو او د دې کورنۍ عامو ته امنیت ونیسي. نور ټولو ډیپلوماتانو کورنۍ فامیل غړي په ډېر وسایې سره د شپې ورځې په ښار کې ګرځي. هغوی ته هېڅ خطر متوجه نه ده، خو متاسفانه د افغان سفیر لور سلسله علي خیل وتښتول شوه. برابطه شوه دي 2 ساعتو لپاره دې رشکنجه سول دې د بد چلند سره وس
هی واتس اپ د افغانستان حکومت الله هم له پاکستان دا تمل لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوه مرکه کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت وو اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي اتسوله که چېرته خبري داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولیدا تمل لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیا برابرې
د سولې د بهیر په ترڅ کې موږ فکر کوو چې همیشه د دې فرصت تاسو همکاري وکړي موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماتیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې وساتو مطرح کو از دوی مرسته بگوارو در دوی صورت مرسته که مستقل دلی دی متاسفانه اغشای که دوی اویلی دی اغشای نیدی عملی کری در خونن در یه که طالبان دست تصور لدی اما تاسی سی دوی اظهارات تیرو دو کلو که او گوری دوی همیشه ویلی دی سی دوی در طالبان و پراوستولو که دوی مذاکره نیسته امکالیو که او دوی در غم غواری زن تا وقتی سی دوی به دی سول بهیل که نقش لو ولای ده اما نن بیا بحث خبری که موږ د دې دغه متضاد خبری او د دې د خبری سلیبو سره له پخوانی خبرو سره مصادف نه دي تر ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دې کولای شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه راکړي
ګران هیواد ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیستل تاسو سره مو همدومره وخت ټاکلی وو سلامت او خبرونه ته دوام ورکوه ازادي په څپو کې پروګرام دی موضوع مو په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو د افغان حکومت او نوري نړۍ پر اړیکو څه اغیز کړي
د ازادي په څپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لا ملمنو پوښتنې کولای شئ شمیرې د خبرونه په ترڅ کې لانو
وړاندې اوریدونکو ته مخه کوو د ټلیفون شمیرې لکه څنګه چې په اعلان کې وویل شول تاسو ته اعلانو خو په دې خبرونه کې مو د سیاسي چارو کارپوه محمد داود مایار هم راغوښتی دی دوی ته مو بلنه ورکړې ده د دوی هر کله کوم د ټلیفون د لارې را سره ملګری شوی دی مایار صاحب خبرونه ته شرغلی او بښنه غواړم چې تاسو یو څه انتظار شوئ ځکه چې ګران هیواد ویل چې کومه غونډې ته ځي او د لاند وخت لپاره د نو ژر ژر ملغه پښتنه کولی مایر صاحب که چیرته لتا سو هم دا پښتنه وکم روسي جګړو د افغانستان او د افغانستان د گاونډیو او د سیمې د نورو هیوادونو پر روابطو څه اغیز کړي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته شي درس او ټول اوریدونکو ته کاش د وایو نوې تلای په برنامه کې وای دغه د خپل خبر او کولاړو خودم که یوسف سلام مطالب دی چه ده تا متوجه که دل خب هر حال در حد جگری مسئله چه ده در فعر بود که طبعی ده چه تغییرات راولی مشکلات ایجادوی خب در جگری نمخ که در اول سالان در سقوط نمخ که یوسف سلام از دفعونه در افغانستان در دیپلوماسی دستگاه که موجود و چهریخ پلا دیر زیاد مشکلات در افغانستان در رابط و پسای نرای سر در جور کریم د افغانستان د ډیپلوماسي د فرصت شته د یو کلیدی نقش لري د نړۍ سره د شوادونو سره د دراوته په حق له او دا د کلیدی او د مهمو نهادونو څخه ده چې دا د موږ تصویر نړۍ کې ترسیم کوي په دې کې سلسله مشکلات او یعنی د حاکمیت عدم موجودیت یا نه موجودیت د باعث او چې ایواز دو چې د یو مشخص یا د دوه مشخصو آدرسونو نه چې ولسمشر د او د خپل د بهرنیو چارو وزارت د دې طرفه د سیاسي یا خارجي سیاست ترسیم شي د نور آدرسونو د رهبرانو طرفه او د مختلف آدرسوي طرفه د متاکدل او د کنټرول نه و چې دوی ته وروخی یا د توان دوی سره نه و چې د خلک کنټرول کی چې د غدیمو سیاسي یا خارجي سیاست د کوم دی او د چا طرف دا باید ترسیم شي او د دوی طرفه مختلف بیانیه کړلې او هم مشکلات جوړول د مارکیټ سره کوم بیانې چې وایي د ایش پاکله د ریسي چکرې پاکله چې ماتره کړي و
مایاسر او بخشه که چرت اوسنی حالت برتر شد سیل موضوع و نوزو کنه اوسنی امنیتی وضعیت چه تأثیر کرده پدی رابطه؟
نمره خدا چه ده مشکلات وو ده مخکنه او ده تأثیر لدی چه کلا پر نرمال حالات که دیده کنترول اغنه دلو توان اوس جنگی وضعیت شو یعنی طالبان و یو غد بخش ده افغانستان ولی وو او دوی اقتصادی بخشونه د خپل کنټرول لاندې راوستل د خپل سیاسي مسایل باندې ډیر زیات تاثیر لري. خو د پاکستان تکله کوي د کوم رابطه د پاکستان تکله چې ده دلته یو مسلې ته غواړم شیبر سره اشاره وکړم چې د نړۍ چې د کوم هیواد تکله دوی رابطه ورسره ساتي دغه تکله مشخص کارشناسان لري. اوس حداقل پاکستان 250 تنه د افغانستان تکله کارشناسان لري چې دوی تخصص د افغانستان په نقطه نقطه کې دی. خو په تاسو سره د نوک ډیپلوماسي د سګا چې دا پینځه پاک نفر د ټول نړۍ په اکله تصمیم نیسي چې دا خپل د نوک رابطه د نور نړۍ سره غیر مسایر مسلکي کوي. په واضح تعریف وایي چې د پاکستان رابطه د افغانستان سره د نظام خلاف رابطه ده. یعنی په افغانستان کې که هر نظام راځي پاکستان ستراتیژي یا خارجي سیاست د افغانستان تکله داري چې د نظام باید دوی تخریب کړي. د مثال په ډول که داتر سر نجیب نظام وو باید دوی ته مجاهدین سپورت کړي. کچېر مجاهدین بیرته حکومت ته ورسیږي دوی مقابل کې باید طالبان سپورت کړي. کچېر د غنی حکومت راځي یا د کرزي حکومت راځي دوی مقابل کې باید داعش یا طالب سپورت کړي. دا خبره شي درس په یاد ولري چې کچېر طالبان حکومت راځي بیا در سره ولی که چې پاکستان باید د طالبان خلاف دایش یا بل چی دست خود کهی او افغانستان ما هم دست چالش کساتی به افغانستان به مرکزی نظام سر به دوی مخالفت کهی ده پاکستان در ده پاکستان ستراتیجی ده افغانستان پاس
مننه اصر بله استاسو آواز یا سقط شو خو برته واخیست ورانی با اوریدون که تا هم مخکو د ټلیفون شمیرې بس اعلان کړم. کورنۍ شمیرې مو د 0909-203-1540 شمیره تکراروم 0909-203-1540 بل شمیره د 0908-202-1555 شمیره تکراروم 0908-202-1555 او نړیواله شمیره مو ده 0042022111-2501 تکراروامی 0042022111 او تاسو د سکایپ لاره هم لاسه دی رادو سره رابطه ټینګولې شي. د پروګرام موضوع مو ده په افغانستان کې د جګړو زیاتیدو د افغان حکومت او نوري نړۍ پر اړیکو څه تاثیر کړی دی. په خبرونه کې مو میلمه فعلاً د سیاسي چارو کارپو محمد داود مایار دی. اوریدونکو ته مخه کوو یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ. بله تاسو پلان کې اسمه مهرباني وکړئ. نصر اورو دا اوریدونکو کې قطع شو. بل اوریدونکو ته به مخه کوو ازرې په سپو کې پروګرام دی. تاسو پلان کې اسمه مهرباني وکړئ.
السلام علیکم شباب السلام علیکم درې ورو ټول د محمد قاسم ځوان ګرمه له تاسو ته پوښتنه کوي.
شرغ لاس ځوک سم مهرباني.
ډیر مننه کوم چې نن په دې ورځ جګړو د افغانستان او د سیمې پر وړاندې باندې ډیر بده یې ذکر کړی چې
بله دا ټلیفون هم قطع شو. نه پېژم چې ولې خو د ځواک سب دا خبر مو واخصل چې روابط خراب شوی دي تاثیر کړی دی. بل اوریدون کې ته مخه کوو ازرې په څپو کې پروګرام نه مهرباني وکړي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني. بله
مهرباني. خو څنګه ورمو په تاسو او څو کې د یلمن خبرې چې نه نشروي ترا اصل چې په دغه لمن څور بل دی یو اړه په غوړي کې پښو دې موږ په دې نه چې دا اوس دا څنګه دا چا دی دا د کسات بر ټول بر مظلوم ملت وځي د خدای ری نه د شپې خوب لرو نن دوری کړي په واکه ساره دوری په واکه نن د خشه دوری ک ساره دوری ک خوشنه اند د مریضه امرس و د المار امرس و ایزونه اورور چدا وس د مظلوم زخ پر چا باندې کیږي د خپل د قدرت په نشه کیږي تر ما باندې مستبا او برباد کو په لیاز د خدای اورور یوی خواته کیا یوی خواته ور کیا بلی خواته ور کی تر څو به موږ د خوارو مظلوم د غیو د برای مخلوق چمړي د جن د دې خبر کوم میډیا نشر کړی دی ولی دا اخر دا میډیا ویلی شو چې پاتې دي د خدای روی دی نه جنرالان نه
البته متاسفانه او بخښه متاسفانه تاسو دا خبر وایي چې په هلمند کې ازادي راډیو یو ډیر تکړه خبريال درلود یو بیساره خبريال هم درلود الیاس دی هغه په 14 کې ووژل شو نو کله سي د رسنیو د کله سي د رسنیو ژغڅو زده هواي سي کله د رسنیو ژغڅو غلیکي نو د خلکو ژغ په څوک ترنګ تر نور خلکو پور رسي خو ازادي راډیو بیا هم هڅه کوي چې د هلمند خبرونه خبره کړي موش پرون له قندهار هم راپور درلود چې په شهر کې خلک راټول شوي وو ځوانان راټول شوي او پر دوړ خو ژغ کړي وو سي جګړه بس کی په هلمند کې دغه یو تحریک شته څدا ولسمه راټول سی او دوړو ته وایس نور بس
په دغه پرونیم پر ګورګر ځخ کړي پر پخوانی خلګو مزخ کړي دی په ولاک پر دغه سفر کې وایي هم پر دې کمانډان هم پر ولایتي شورا رستي د شپې خپل موټر کې شاس نه وځي اته چې پښه وکړان یې ساسي د خدای رسي چې صاحب دې مظلوم را خواوري تر څو پر مظلوم مري چې خپل نشي او ته ماشي وکړي اوس
هلمند ژغ راپورته کو بل اوریدونکو ته مخه کو آزادی پڅپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
البته د برنامه موضوع پاره باندې بده وایم چې اوسنی وضعیت او دا جګړه طبي خبره ده چې دولت پاړي کو باندې منفي تاثیر په دې خاطر باندې کړی دی چې تر ډیره اول خو په خپل باندې د موږ د ډیپلوماسي په ځای کې د بعد مرغ وایي دا ولکیا نه و چې په منطقوي لحاظ باندې یو اجماع په خپل ګټه باندې رامنځته کړي او لبل اخوانا نړیوال ټولنه هم بدبختانه وایي څنګه چې لازم او هغه کار افغان دولت سره ولسوي کړی چې د سولې تامین په برخه کې که وګورو د طالبانو ډیپلوماسۍ ته وګورو د اوکراین سره چې د چین ته وجو ځان ته جذب روسیې ته وجو ځان ته جذب د ایران او د نورو هیوادونو اما بیرته که وګورو هغه تهدیدات چې وګورو هیوادو ته متوجه دي لکه نن چې د روسیې د دفاع وزیر باندې خدمت څرګند کړل بعض نړیوال تروریستي ډلې بیا په افغانستان کې د راټولېدو د منسجمېدو په حال کې دي همدغسې چین خپله اندېښنه لري نو دغه موازات په کتو د دولت ته لازمه ده چې دغه نقاطو باندې تمرکز وشي او هغه هېوادونه چې اوس غواړي طالبانو ته سټیج ورکړي دلته په خپل ګټه باندې راوګرځي او یو بله خبره دا کول غواړم چې دغه د اوسنۍ د سولې فرصت د سکتار کې د ځای کېدو په وخت ده په طرف روان ده که چیرې افغانان را بیدار نشي او هر پورته نشي په منسجم نشي په ټولو غاړو باندې یو واقعي فشار رامنځته کړي چې دلته سولې سي دلته به موږ بیا یو بل بدبختان یو بل جګړه خوا ته روانې دي یو بل طبیعي خوا ته روانې او دلته به بیا موږ شل کاله بعد بیا لکه چې د داوود خان په وخت نه وخت ارمان کوو بیا د نجیب په څیر ارمان کوو یو وخت دغه څه به موجوده نه ځم په څیر ارمان کوو او دور به د خپل کړنو په اړه باندې پښیمانی کوو دا به وایي چې یار دا پلان کې وخت دا کار دې موږ اشتباه وکړ چې په کوم وخت موږ دا تصمیم نه وای نیولې یم یو کار کړی وای په دې اړه باندې باید امدا اوس افغانانو لپاره ښه فرصت ده چې ملت باید نور له دې خاموشۍ نه ځان راوباسي خپل سرنوشت په اړه باندې باید اقدام وکړي په دوړو لورو باندې باید فشار وارد کړي
بله مننه څنګه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخت ور بشم معیار سپ د سیاسي چارو کا په معیار سپ اوریدونکو هم تقریبا هم دا خبره کوله چې د افغانستان او روسي امنیتی وضعیت له نورو هیوادو سره د افغانستان پر روابطو باندې منفي تاثیر کړی روانه اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هند ته ولاړ او له هندي چارواکو سره خبري وکړه په سیمه او افغانستان کې د چین نفوس ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې له هند سره به په دې برخه کې ګډې هڅې وکړي هند تر څه بریده پورې د افغانستان له اوسني وضعیت سره مرسته کولای شي چې بهتر روابط سره ولري دواړه خواوې او کومه کوي
امیر صاحب د پاکستان پاک لري متضاد سیاست مخ کې تعریف کو د غین اورستو چې دلته بل هواد مطرح کیږي چې د دهن هواد چې تداعی معنی وایي چې کله یو شی یادېږي دغه هغه مخالف شی هم ورسره یادېږي چې دلته مستقیم هند تصویر راځي د هند سیاست د افغانستان پاک لري متضاد نه دی تر ډیر کچه یعنی کار پیشرفت په افغانستان کې کیږي رفا راځي د اقتصادي وضعیت کیږي سیاسي وضعیت کیږي هند دلته متضاد کیږي نه خواست خو د هند علاقه د افغانستان پاک لري چې دا باید مخکې وایم چې په سیاست کې حقوق بشر همکاري مرسته دا مسائل ابزار په شکل یادیږي خو واقعیت کې دا نشته چې هوادون خپل منافع تعریفوي د هند منافع افغانستان کې څه شی ده د خپل حریف ته جایګاه یا دلته فضا خالی نه پرېښودل چې هغه به پاکستاني نو ځکه د هند دلته علاقه ښیي په دې فضا کې به دلته وي د امریکا
بله مایار صاحب له مایار سره به هم ټلیفون رابطه قطع شو مایار صاحب سره وروسته او بخښه تاسو ځکه مخکې قطع شو خو تاسو امریکا ته ولاړې یو ځل به د هند موضوع بیا حل کو فکر نه کوئ چې هند اقتصادي ګټه هم لري له افغانستان سره په شورو اړیکو کې کچرته په افغانستان کې امنیتي وضعیت بهتره وي او د پاکستان لاره که بند هم وي حتی د چابهار لارې دوی کول شي چې مرکزی آسیا سره ډیر تجارت وکړي
بالکل بس په نړیوالو اړیکو کې مونږ دوه ډوله منافع لرو یو اصلي منافع دي او دغه په څنګ کې فرعي منافع کیدای شي او دا حتمي وي خو تاکید ډېر په اصلي منافع باندې کېږي د هند او د افغانستان یا د هند کوم علاقه چې افغانستان پاک لده دا په ډېره غټه کچه د دوی اصلي منافع یعنې د خپل اصلي حریف په منطقه کې چې پاکستان دی
فکر کوم مایر صاحب بخښنه غواړم د نړیوالو راپورونو لمخې هند هغه مرحله ته رسیدلې چې پاکستان نور خپل حریف نه ګڼي په سیمه کې ځکه د دوی اقتصاد د مقایسې وړ نه ده د دوی روابط د مقایسې وړ نه دي د دوی بودیجه د مقایسې وړ نه ده نو پاکستان ته اوس په هغه سترګې نه ګوري هند لکه شل کاله مخته چې کتل
او کله مقایسې د څه وګورو په دې شک نشته چې پاکستان په برخو کې د هند لاس بارا ده خو مسله د څه چې پاکستان یو تخریبي سیاست په منطقه کې لري به خصوص د هند پاک لدیو د دې غو نوم چې ده د خپل یو تخریبي نوم ده یعنی کله دوی چې دا کېدل یعنی دوی کولای شو چې مختلف نمونه په خپل هواد باندې کیږي خو د پاکستان کې خو یعنی دا په دې باندې چې مونږ دیو ناپاک هواد نه جدا شو چې پاکستان او چې د خپل یو خصمانه تیوري یا نظر ده نو په دې هکله اوسوی په چې دوی د مقایسې ور نه دي د هند قوت اقتصادي بود که سیاسي او نظامي کې د پاکستان نه بره دی خو د دوی د تخریبي سیاست د هند شده د وښې د پاکستان شده چې دوی خارجي سیاست تروریستي شکل لري چې یو شیطانی سیاست په منطقه کې لري د کولای شي
مایار صاحب محترم فکر نکوي چې حتی د پاکستان هم دغه تخریبي سیاست چې وخت په جمهور کشمیر او په ټول کشمیر کې بریدونه کول دا هم دومره حتی رقم شوی دی چې کله تیر کال هند د کشمیر لخپل خاور سره تقریبا لقانونی پلوه یو ځای کې هغه خپل برخه ځکه چې په خوای یو ډول نیمه خود مختاری درلوده پاکستان خلی پاتې شو او که ځینې جګړې هم لږ وروسته شوې دي ډېرې کمې دي هیڅ د مقایسې وړ نه دي په خوا په پرتله فکر نه کوي چې پاکستان هم له هند سره په عین وخت کې غواړي چې بهتر روابط ولري او د پخوا غوندې کشمکش ونه لري لیکن په داخل کې بیا اسلام آباد هڅه کوي چې خپلو خلکو ته ووایي چې یو دښمن لرو
د پاکستان د تقابل سیاست په مستقیم ډول دا واضح خبره ده چې دوی اکثر مکارانه سیاستونو نه کار اخلي مستقیم تقابل نه کوي خو په هر حال په نیابتي یا غیر مستقیم کشوشونه چې هم جوړولی شي دا یې تشویس وړ ده او هند به د دې نگاه نه پاکستان نادیده ونیسي
مننه مایر صاحب د قومونو او ګوندونو د انسجام په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد نذیر احمدزی هم خبرونه کړې سره ملګری شو احمدزی صاحب خبرونه ته شرخلی که چرته تاسو تراشو ستاسو په باور د افغانستان امنیتی وضعیت چې په روسیو کې بدل شوی دی د افغانستان او نړیوالو پر روابطو څه تاثیر کړی دی؟ د ګاونډیانو په برخه کې مو یو څه ډېرې خبرې وکړې. د افغانستان او د امریکا روابط فرضاً یا له اروپایي ټولنې سره د افغانستان روابط دغو جګړو متاثره کړي دي او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د تاسو طریقه اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې او محترم د میز ګډونوالو ته. طبعا تعلقاتو باندې خو به منفي تاثرات راځي. مجموع کې د افغانستان خبره کوم او که چېرته بیا د نظام خبره راشي، موږ دغه مشکلات چې دغه اوس سره روان دي یا اوس سره مخامخ یو، دا مخکې نه موږ نړیوالو سره هم شریک کړي وو، اروپایي اتحادیې سره، ناټو قواو سره، او بالخصوص موږ متحد امریکا سره. چې په افغانستان کې به دا رقم ته حالات راځي که تاسو یو دم لاس واخیسته یا یو دم تاسو د افغانانو مشورې نه بغیر ووتلی یا بعضي اقدامات تاسو بغیر د افغانانو له مشورې نه وکړه، نو حالات دې خواته ځي. نو دا پیشګوئی موږ مخکې نه کړې وه. نو اوس راځم بالخصوص د نظام اوس تاسو ګوري ورځ په ورځ باندې بېرته ملاتړ هغه د اروپایي اتحادیې پرون په تاسو دلی پارک کې موږ غونډه لرله، ټولو بېرته د هماغه افغان حکومت چې کومه پالیسي وه هغه یې تایید کړله، او دوی خپل اشتباهات چې له هر چا له خوا نه شوي وو په هغې معنی خبرې وشولې. او انشاءالله زه په دې متیقین یم چې بېرته به نړیوال اوس خپل اشتباهات رفع کوي او اصلي حالت ته به راځي، ځکه افغانانو 15 کاله په دې بدبختیو او په دې جنګونو کې تیر کړي وو، او بالخصوص حکومت همیشه هم دغه ویره درلودله چې دغه اوس حالات سره موږ مخامخ شوي یو. دا مخکې نه موږ دوی سره شریک کړي وو، خو بدبختانه بعضې پالیسۍ ډېرې تیزۍ سره جوړې شولې چې دغو سبب هم دغه جوړ شو چې هم په افغانستان کې نامنی او هم نړیوال یو نوی تشویش سره مخامخ.
مننه احمد زی صاحب. همدغه ستاسو نظر بل مایار صاحب څخه وپوښتم. مایار صاحب، تاسو له احمدزی صاحب سره هم نظر یاست؟
زه د احمدزی صاحب خبر ته احترام کوم، خو زه باید دا ووایم چې د غټې هیوادونو خارجي سیاستونه د موږ د مستی نه وي چې دا هر ورځ تغییر وخوري. هغه یو ثبات لري، تغییر د شرایطو مطابق هغه ډېر استثنایي حالت دی. زما په نظر د موږ رابطه د امریکا سره چې ده، د امریکا په کنټرول کې ده مکملا. د امریکا دلته یو رقابت د چین سره مشترکاً د اروپایي هیوادونو سره یو ځای د چین مقابل کې دوی مبارزه شروع کړې ده، رسمي مبارزه شروع کړې. شپږ نیستي هیوادونه 500 میلیارد ډالر دلته سرمایه چولې ده، د دې لپاره چې دلته د چین مقابل کې دا مصرف کی. د امریکا خروج او د طالبانو سره کوم توافق شته د دې مسلې یو جز ده، یعنی د اول برخه ده. د امریکا شتون په افغانستان کې دلته د هیوادونو د لپاره، ترکیه د لپاره، پاکستان د لپاره، ایران د لپاره، چین د لپاره، حتی روسیه او د نور هوادون د لپاره غټ تشویش و. دا یو عامل د وحدت جوړ د دوی لپاره، یعنی دوی منځ کې کوم حساسیتونه وو خو د امریکا شتون دوی متحد کړي وو. دلته یو مشترک یو د وحدت عامل و. د امریکا خروج د دې فضا را دې باعث کړي چې دلته خپل یو اساسیت ایجاد شي، دا هوادونو منځ کې یو تقابل راشي. یعنی امریکا د خپل حریفانو د لپاره یو وحدت منځ راوړی و چې اوس دا خلا د منځ دی. امریکا دې فضا را وځي او دغه 15 میلیارد ډالر حتی کچیر لږ وضعیت
البته موږ ازادي راډیو خبر نه ده چې دا 1500 میلیارد ډالر څوک او چیرته مصرفوي. خو را بشم احمدزی صاحب ته. احمدزی صاحب، د تاسو خوشبینه یاست چې د افغانستان روابط له نورې نړۍ سره مخ په بهبود دي. یوه ډېره تاوده مسله د دې اونۍ وه چې د طالبانو پلاوی چین ته لاړ او په چین کې تود هرکلی وشو. د چین د بهرنیو چارو وزیر له دې هیئت سره وکتل، لیکن د دې غونډې په پای کې چین خپله دا اندېښنه له طالبانو سره شریکه کړه چې د شرقي ترکستان د تحریک، یعنی د اویغور مسلمانانو په برخه کې طالبان باید چین ته ډاډ ورکړي. چین دغه تشویش ولې باید له طالبانو ولري؟ ځکه چې طالبان خو بیا له پاکستان سره ښه روابط لري او پاکستان بیا له چین سره بهتر روابط لري.
تاسو پوهیږئ چې طالبان داسې یو فکري ډله نه ده چې و سړی وی سره د دې لپاره وخی هغه صرف په بعضی ملکونو ته د سفرونو په خاطر باندې په دې معنی چې دوی راتلونکي آداب چې دی هغه معلوم کی چین تبا یو ویر لري په دې کې شک نشته. دا تاسو ګورئ چې طالبانو په سایډ کې یا دا جنگی ډلو کې مثلا د هر مملکت یو مخالف موجود ده، کاغه د تاجکستان ده، کاغه د چین ده، که دغه ده، یعنی یو ملک ځان مسؤول نه ویني د هغوی په موجودیت کې یا د هغوی په حاکمیت کې. نو په دې خاطر باندې همسایه ممالک اکثریت ما سوا دا دوه درې ملکونو نه نو ټول په یو ویر او تشویش کې دي. نو هغوی غواړي چې افغان حکومت موږ سره هغوی روابط او په همدغه موضوعاتو باندې بحثونه سره روان دي چې څنګه موږ د دغه مخنیوی کولی شو. نو یوازینی د دغو ملکونو لپاره همدغه د افغانستان اسلامي جمهوریت ده چې په دې کې ډیموکراسي د نورو ملکونو احترام دغه هر څه موجود و. نو خلکو دغه ویره ولیده لکه مخکې ما یادونه وکړله چې اوس ټولو هغه تشویشونه چې مخکې د موږ د ټولو همسایګانو سره شریک کړي وو د روسیې په شمول باندې هغوی ته اوس په واقعیت باندې بدله سول او ولیدل هر څه. نو په دغه کې موږ خوشبینه یو چې هغه کوم اشتباهات شوي وو هغه اوس بېرته د راپکېدو په حالت کې دي او ټولو بېرته له افغانستان اسلامي جمهوریت نه خپل ملاتړ یا مثلا تاسو ګورئ چې بېرته د امریکا متحده ایالاتو موږ سره په بعضي هوایي ځواکونه د هغوی شمولیت او همدا رقم ته نورې مرستو تعهدات دا د دې معنی ورکوي چې افغان حکومت خپله خارجي پالیسي یا ویسو کولای شي هغه واقعیتونه دوستان
سره شریک وي غوښته قناعت ورکي. مننه احمد زیسب. د دلته په سیمه کې چین یاد شو، د چین او پاکستان روابط ما یاد شو، د چین او د پاکستان روابط آیا تر دې بریده پورې دي چې د افغانستان په مسله کې د پکنګ او اسلام آباد نظر یو شي او اسلام آباد حتی واشنگتن ته شاکړي؟
د پاکستان تاسو چې خبر باید وکم چې د دوی خارجي سیاست د امریکا د خارجي سیاست موازی باید روان وي. دوی د بار قدرتونو سره د سرت معاملې لري چې په واضح ډول د دوی حاکمیت او ملي غرور د سوال اندرځي دي. د مسایل تیریدای شي خو د بار قدرت سره د رابطه به خصوص د امریکا سره رابطه نشي خرابوي. شیبر صاحب په خارجي سیاست کې احمد لیست خبره ته یو ځل بیا محترم په دې کې ورورولي او خورولي وجود نه لري. دلته د قدرت مسله ده او د منافع مسله ده. احمد زید سوای چې مونږ ته یا د مونږ حکومت ته نړۍ نظر مثبت شوی د پروتوکول درا کوي درته ده سر کچیر واقعا نړۍ نظر مثبت وي نو چې کله طالبانو ته په ټول ګاونډي هوادونو کې یو غټ پروتوکول نظر کې نیول کیږي آیا دا د مونږ د نظام در مشروعیت خپله د سوالاند نه راولي؟
دا مهمه موضوع ده. ما یارسب د افغانستان له خارجه وزارت دا پوښتنه وکړه، هغه نن یو اعلامیه هم خبره کړه. هغه وایي چې فرضاً چین ته چې کله د طالبانو هیئت دوی ورلمخه د افغانستان حکومت له دې موضوع خبر کړي وو او په دې خبرونه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ویل چې ایران هم ورته کار کړی وو. په دې برخه کې د چین او د پاکستان د روابطو په برخه کې د علي احمد جلالي څرګندونې لرو چې په دري ژبه دي دا سره اورو بیا بحث ته دوام ورکړو.
هندوستان یکی از قدرت‌های بزرگ در این منطقه میشه و در مقابله با چین و در رقابت با چین هند یک مهره بزرگ است برای امریکا. اما پاکستان البته روابط داره با چین، نه این روابط است که چین به خاطر پاکستان از منافع بسیار بزرگ خود در قدرت‌های بزرگ بگذاره و نه پاکستان علاقمند به ایست که به خاطر چین روابط خود با امریکا و غرب محدود بسازه. پاکستان اونوز هم با غرب و امریکا احتیاج زیادی داره و یک قدرت بزرگ است امریکا در این زمان که در بسیار شون زندگی سیاسی و نظامی پاکستان اثرگذار است.
مایر صاحب، جلالی صاحب هم په یو ډول ستاسو نظر تاییدوي چې مخکې مو توضیح کړ د پاکستان په برخه کې، لیکن دغه روابط د پاکستان چې امریکا ته محتاج ده او امریکا د افغانستان له حکومت سره روابط لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په هند کې ډیر واضح وویل چې د افغانستان د ګټو دفاع کوي او په روسیو کې که څه هم احمدی صاحب دې ته اشاره وکړه، لیکن د امریکا د حکومت په نظر کې څه تغیرات ممکن محسوس شوی وي؟ مثلا د امریکا ولسمشر د افغانستان د حکومت د ملاتړ ډاډ ورکړ. چې په ټلیفون رابطه کې جو بایدن له ولسمشر اشرف غنی سره خبرې کړې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې په هند کې هم یو ډول داسې وي چې د افغانستان حکومت او د په افغانستان کې د جمهوریت او د ډیموکراسي د پلوي خبرې وکړي. د اروپایي اتحادیې نظر کې خلا ډېر ژور تغییر نه راغلی. کدی ته بیا هم پام وکړو او دا ومنو چې دا په دې معنا څه فکر کوي چې دا به بیرته د سیمې او د افغانستان پر روابطو باندې څه تاثیر وکړي؟
شیدار صاحب، امریکا د سیاست پاکله دوی د خپل ستراتیژي مطابق ډېر منظم روان دي او دوی په ستراتیژي کې کوم تغییر هم نه دی راغلی. هغوی همیشه دا خبره کړې چې موږ د طالبانو سره توافق لرو، د افغانستان د جمهوریت نه دفاع کوو او دا په توافق نامه کې په ډېر اندازه پر راغلي دي. خو کچېرې موږ هغه کوم توافقات چې غیر علني دي دا غینا تحلیل وکړو او تر اوسه پورې هم دغه روانه ده. په مخکې برنامه کې مو همدا خبره کړې وه چې امریکا د خپل اساکر تر اخري خروج پورې به طالبان په مراکز باندې حمله نه کوي او ترغې وخت پورې که هر پرمختګ به خارون طرف طالبان کوي نو دغه نیرو چې دی وایي چې موږ یې دینه حمایت کوو دینه به دفاع کیږي. حتی امریکایان عملا هم کېدای شي استفاده وکړي ځکه یو ځل دوه ځل دا کار وشو، یعنی په دې لمت کې به دا حمایت
خو دغه لمت نه ده مراد شوی. معیار صاحب، مثلا دغه اوس راپور لرو چې د قندار ښار دننه د طالبانو سختې حمله روانې دي. دا اوس راپور لرو چې په لشکرګاه باندې حمله روانې دي. دا اوس راپور لرو چې د کندز ښار په شاوخوا کې د طالبانو تحرکات تر پخوا تیز شوي دي. نو په داسې شرایطو کې چې دوی په ښارونو باندې بریدونه کوي، نو دوی خو دا شی نه دی مراد کړی.
یو خو د جغرافیې تغییرات دي، ځینې ځایونو کې دغه اطراف هم د ښار مینځ کې. خو دغه خبره واضح ده چې تر څو چې تر یو شتم د میاشتې پورې یو دیرشم پورې چې دوی د خپل خروج تکمیل کوي، اس مرکز به سقوط ونه کړي تر دنه پورې سقوط تده کړی. او اوس واضح خبره ده چې کچیر نن طالبان وغواړي 15 ولایت مراکز بالکل به سقوط هغه دي کاندید دي، هلته دفاعي سیستم او خط نشته دی. حتی اگر کوم مشران چې هلته دي هغوی په دې مطمئن دي چې
دا خبره به نه سره منو ځکه چې پوځي کارپو دلته نشته چې هغه دا خبره تایید کړي. را بشم احمدزی صاحب، په داسې شرایطو کې چې امریکایي ځواکونه د اگست تر اخیره پورې له افغانستانه وځي، د افغانستان حکومت د امنیت په برخه کې ځینې خلکو ته ډاډ ورکړی دی، لیکن له سیاسي پلوه څه تغیرات راغلي دي چې افغانستان خلکو ته دا اطمینان ورکړي چې ښارونه به سقوط نه کوي؟
داسې ده تبنده زه دا خبره معیار صاحب چې مخکې وکړله که نه، که چېرې هغوی په دې توانېدلي وای هغوی خو توافقنامې ټول اصول له منځه یووړل. ځکه دا تعهد څه وایي تاسو ولیده چې د شاخه په نام باندې یو مذاکې پرې نه ښودو، نور دغه رقم سپین بول نه کوو، دا نور مسایل هغه اصول دنیا ته جوته شوي او معلوم شوي دي چې هغوی لپاره تر اوسه پورې داسې یو معیار موجود نه ده. نو که وسې رسېدلی وای هغوی دا صرفه نه کوله چې لوی ښارونه ونه نیسي. تر اوسه پورې د موږ امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري او هغه دي لګیا دي په جنګ کې یو. بله مهمه خبره دا ده چې د ولسونو ملاتړ ده، ځکه دلته ولس مهم ده. ولس اوس اکثریت د حکومت تر شا درېدلی ده، حتی موږ تر اوسه پورې هغه پوره رسیدګي نه سو ورته کولی. یعنې د ولس جذبه دومره لوړه شوې ده ځکه د مظالمو په مقابل کې هغه څه چې د بشریت او انسانیت او اسلامیت مسایل دي هغه ټول عبور شوي دي. اوس دې د پورې ظلمونه شوي دي. نو حکومت دا ډاډ ورکوي ټول ملت ته چې د خپل وس مطابق د ملت تر څنګ ولاړ ده او انشاءالله تعالی خپل ملت نه به دفاع کوي. او په اکثریت ځایونو کې تاسو ګورئ چې بیرته موږ خپل ځایونه نیولي دي. په دې کې اوس زیاته ضربه طالب ته سواله جانب مقابل ته، ځکه دوی ملل متحده جامع جهاني سره یا افغانانو سره یو تعهد درلوده چې دوی به بې ځایه مرګ ژوبله نه کوي، د ملي یا مثلا ملي شتمنیو ته به زیان نه رسوي، عام عوامو ته به ضرر نه رسوي. هغه ټول خطونه مات شول.
وجه هم دا د تورس ورځ باندې بل ته خلک جمهوریت مراجعه کوي او خپل نظام نه دفاع کوي.
مننه احمد
زاهد. په دې حالت باندې ګډ من ویلې سم ان شاء الله تعالی په لنډ وخت کې به جنگ یو بل رقم ته تغیر وکړي. خو زموږ هدف دا ده چې بیا هم زه په تکرار وایم چې دواړو خواو ته موږ کیږو، ځکه که طالب په خپل دی چا غلط کړی وي که هر رقم ته وي، خو کونډه یتیمې بېرته بیا د نظام ده، بیا د دغه حکومت همدغه حکومت پرې کړیږي.
مننه احمد زاهد صاحب. له یوې خبرتیا وروسته به بحث راغونډ کړو چې او وروستۍ نتیجې ته به هڅه وکړو چې نتیجه ترې واخلو. دا له خبرتیا وروسته
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي پڅپو کې پروګرام لا سجرډو اوري. د خبرونه میلمانه مو چې دغه شیبه را سره دي د قومونو او ګوندونو د انسجام په برخه کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار محمد نذیر احمدزی او د سیاسي چارو کارپوه محمد داوود مایار یو 15 دقیقې وخت لرو. مایار صاحب، ستاسو په باور څه باید وشي چې د افغانستان روابط له نورو هیوادونو سره بهتر شي، او څه کارونه د افغانستان اوسنی حکومت په دغه حال کې کولای شي چې له ګاونډیو او له نړیوالو سره روابط داسې بهتر کړي چې د دوی د افغانستان د نظام په ګټه وي، د دوی نه شخصي ګټې مې مطلب نه دي.
شي درس د پامو پر ذات لري چې یو قوي ډیپلوماسي د سګاو لري در حالات د مدیریت شي بین المللي حالات په منطقه کې او په نړۍ کې چې د یو هوا سره روابط د بل هوا سره د اساسيات باعث ونګرځي. د افغانستان خارجي سیاست هر هوا ځان ته یو سیاست لري. د امریکا خارجي سیاست چې د نظامی ده، د سعودي د مذهبي شکل لري، د ایران مذهبي شکل لري، د پاکستان ظاهرا ارشوي خو عملا تروریستی شکل لري. د افغانستان خارجي سیاست باید تجارتي مدیریت شي. یعنی که چیر موږ د امیرونو ټول نظر کې ونیسو، موږ کولای شو چې په منځکاو نړۍ کې یو فعال ډیپلوماسي ولرو. شي بر سیوا مثلا وړم چې دلته اشاره وکم چې د افغانستان مثلا چې مخکې احمدي صاحب ویل چې طالبان ته ضررونه ورسېدل، احمدي صاحب د افغانستان مسله کې جنگ نه ده، جنگ د دوه مختلفو هوادونو منځ کې کېدای شي. د افغانستان مسله چې دلته یو کرکیج ده، دې ته آشوب وایي، او آشوب چې ده په دې کې ګټون کوي نشته. که چیرې حکومت طرف هم دلته صدمه ویني یو آدرس ته نقطه رسیږي، که چیرې طالبان طرف هم ویني، یعنی دلته یو داخلي تلاش هم باید وشي چې تقابل نه د تقابل بخه ونیول شي، د وحدت په طرف لاړ شي. موږ ته اصلا ملت ته دا مهمه نه ده چې د منطقې د چا په لاس کې وي. هغه بد خبر دا ده چې کله د منطقې لاس په لاس شي، تاسو هغه ځای چې د منطقې لاس په لاس شوي دي، دا وګورئ چېرې کې هم مالي زیان او هم ځاني زیان نه لیدل کېږي. او شي برخه که واخ ولرو دغه د هلمند نه چې کوم رول خبرې کړې یوه نقطه ورته وایم چې رام خاصه نه شي.
مهرباني.
د ورور د وضعیت د اقتصادي او امنیتي مسلې په اړه خبر وکړي. دلته یو مسله ده بنادر چې د طالبان لاس په لوی دلی دي. حکومت ته یو دوګانګي وضعیت، دوه ډوله وضعیت پیدا شوی ده چې کچېرې مرزونو ته اجازه ورکړي، د واردات صادرات ته اجازه ورکړي، دلته یو اندازه پیسې در مالیات چیزی ده پا دیره کشه طالبان لاس تلیدی، او کچی ده اجازه ورنه که دیتا در صادرات در واردات بند که دلتا یو کمبود ده مواد غذایی او ده اولی مواد رازی. نو دلتا یو تشویش ده یو چه کم طرف باید دلتا ونیسی. و برحال ده ما پا نظر چه کچی ده ملت بندره هم وشی او ده واردات او ده صادرات مسئله بانده ده سیاسی نکی، دا پری دی هر څوک په خپل منطقه کې خپل امکانات دی واخلي، خو ملت دې مشکل نه جوړي.
یعنی تاسو مطلب څه دی؟ یعنی حکومت باید بنادرونه نیسي او که طالبان بندرونه پریشت؟
نه، هدف د ما هدف دلته بل نقطه و. بنادر خود طالبان و سدید سلور 15 شاید مزین نیموی حکومت د نور هوادونو سره د صادرات او د واردات او د مسلې د بندیز یا د ادامه مسله دلته ما مخکې مطرح کړه چې که چیرې دا مسله جاری وساتي، ادین تشویش ونه کړي چې په دې کې واضح ډول خدا فرګند ده چې هغه مالیاتي او د عواید بغیر په لوړه کچه طالبانو ته ځي. خو کچیر دا مسله بند کی نو دلته د غذایی مواد او یو غټ
البته د غذایی مواد یو بل مشکل د ازادي راډیو د راپورونو په اساس دا دی چې د کوم شهرونو سي د طالبانو په محاصره کې دي هلته خوراکي مواد په کمی دودي ځکه چې لکلیو لاري بند دي چې هلته خوراکي مواد شرط راشي. د خبرونه روسي تر رسیدلې یو په اخره کې به د شاغل احمدزي نظر واخلم. احمد صاحب تاسو که څه هم په خپلو خبرو کې خوشبینه وي لیکن د خبرونه په اخره کې کدا راته وایسي چې د افغانستان قضیه په کومه خوا روانه ده چې له نړیوالو سره روابط په شکېدو دي او کنه روابط په خرابېدو؟
دلته دوه بخشه دي که چېرته د نظام یا جمهوریت مونږ ووایو د مونږ روابط په ښه کېدو د ټولو ملکونو سره لکه څنګه چې یادونه وسول مثلا مونږ دا تعادل ساتلی وو چین سره په خپل اندازه باندې هر ملک سره مونږ یو آزاد هیواد یو او د هر چا سره باید خپل روابط په خپل اندازه وساتو. چین سره مونږ اقتصادي روابط هیڅوک د مونږ جایګاه نشي نیولی. هغه کوم مشترکات چې مونږ او چین سره لرو د آینده لپاره کوم اقتصادي ګټې لرو هغه لرو بېله خبره ده او انشاءالله تعالی په هغې باندې کار روان ده. همدا رقم ته هر هیواد سره مونږ خپل روابط ساتلي دي خو هغه واقعیتونه چې مخکې مونږ ورته ویلي وو او دوی درک کړي نه وو اوس بېرته هغه په درک کېدو دي او روابط ورځ په ورځ باندې په محکم کېدو دي. بله خبر عام ولس که وښي د افغانانو وښي طبعا د طالبانو دغه حملې یا بعضې ځای کې ظلمونه یا بعض هغه دا د ټول افغان ملت یو صدمه رسوي. دا له دې نه لرې نه ده. مونږ په مخالفینو باندې هم دا غږ ده بیا هم غږ پې کوو چې افغانستان په زور باندې هغه د ویلې د نتایج ملت هم ولیده نړیوال هم ولیده چې هم ملت تر تنګ ده هم نړیوال دې موضوع باندې که چا لږ تفاهم ورسره کړی وو حتی تفاهم علام اوس په دې خبره باندې پښیمانه دي. نو مونږ هیله له طالبانو نه هم دا ده چې دوی په خپل پالیسي کې تغییر راولي او د سولې له لارې نه د افغانستان د مرکو جرګو کور ده. مونږ بیا هم وایو مونږ حق اولیت سولې ته ورکړی او تر اوسه پورې هم دغه بعضې مناطق چې مونږ له لاسه ورکړي هغه به د سولې په خاطر مونږ په لاس ورکړي که چېرته دوی جذبات په دې باندې کم سي داسې خبرو ته کښېني. خو په زور باندې په افغانستان کې حکومت کونه ناممکنه ده ناشونې ده. ښه خبره به دا وي چې مخالفین هم دا درکې راسي د افغاني غرور یا د مونږ تاریخ دې ته نوره صدمه ونه رسوو او بالخصوص د نظام خبره یا حکومت مونږ خپل پالیسی کې امریکا سره ده هم په مخه مترقی ده او نور همسایه ممالک سره دي هغه عقاید دوی درک کړل او ان شاء الله زه په دې باندې متیقین یم چې نور به په جنګ کې نرمښت راځي او هغه د دې توانایي نه لري چې په زور باندې حکومت لاسته راوړي. یعنی دا ناشونې ده.
مننه احمد صاحب له تاسو مننه کوم او له مایار صاحب څخه مننه کوم هم درس له ګران هیواد نه مننه کوم چې د خپرونې په برخه کې په پیل کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
داد کوم زار لم للا سر چ ظلمونو کی مشفید او وطن جوړ ما تم دے پر تمونو کی مشفید داد کوم زار لم للا سر ظلمونو کی مشفید بے پرخیشی بل محشر حاجت نشتا یا مکونو مشفیل داد کنزا لملا ناسا چه ظلمونو مشفیل
Da 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 da